پاکاله ما ورته ژوند ور بخله دا ژوند خپل یو د پاک خدای یو هبه یو بخشش ده د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی تر څنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ته چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي کچېر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافقېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی دی خوندیتوب ونه لري نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي د قانون منګول دی ونسپري ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې تغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 40 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړ خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم د رواني لاسه هم د جسمانی لاسه قربانی باندې تحمیلیږي کچېرې جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوي په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤلو کسانو وسله راټول کړي او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه ډاکټر د ناروغ د طبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د طبي د اندازې کولو اله ورکړه ترڅو طبي معلومات کړي ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفوني خبري شروع کړي کله چې ډاکټر خبري خلاص کړي نو لمریزې پوښتنه وکړه چې د طبي اله دي څه کړه مریض جواب ورکړ چې هغه ګولې خومي خوړه اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیوي اس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهیتا ځنګړی کړی دا راځي وګمیر شې دی ته وښو
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتیوي او د مجلسونو د خنداله لپاره استعمالوي ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت دی دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي
هستن فکاهی داس یو ردیف ده داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي هغه خبره چې په یو مقاله کې نه جیږي په یو کتاب کې کله نه جیږي ولې په یو فکاهی کې راځي مثلا تاسو دی او داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډیر متعصب یا سرکمبای په خپل مطلب باندې ډیر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ بجانب هم نه ده دا سیم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي رواني تاثیرات هم وارد دي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي په دې لحاظ د فوکای رول ډیر زیات ده حتی ډیر لوی سیاست مدارانو په ډیر وختونو کې له دې نه ډیر استفاده کوي حافظ ویلو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپل معشوقې په تور خال باندې دې ته ور بخم په شرط دې چې دا د مزر لا سره وي نو تیمور چې په دې خبر سو لوی امپراتور شیراز او ایران او دای فتح کړی حافظ راوغخته نو دا حافظ ویل چې نو سمرقند و بخارا چې د مور شهرونه دي تا ته چای اجازه درکړی ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دغې ته روبکې دای تا مال نه دی تا دا جسارت او ګستاخي څنګه کړې حافظ خو ډېر لوی سړی و اواز جوابه سړی و ټول صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی نو زه مو اوس ول دومره مفلس وم دومره به در بدر وم او دې ور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان مقرر کړه.
د اکاډمیسیان سلیمان ایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړی یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی وو په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و خپل سیالان یې میلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې سوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و یا یې نوکر و یا یې ناظر و یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړې د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوړی لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کیږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي هغه لطیفه ده هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده تفاوت یې په ذره ده یا په ګام د دغه لطیفه او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفه او ټوکې پر توپیر غږېدلی دا چې اصلي ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مرواج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده باریکه ټکې ته یا باریکه خبرې ته وایي کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده یعنې نه د لطیفې نه د ټوکو ټکال واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې یعنې دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوي دي دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکي کوم دیني اساس لري او کنه او که چیرې په اسلام کې د ټوکي څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي علیه الصلات وسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله نبي علیه الصلات وسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي علیه الصلات وسلام ورته وویل نه بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېر خفه سوله کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وای ګوره دا ما نه دي ویلي ته جنت ته نه ځي. ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي هغه ته به ځوانه کېږي ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله هغې ته دوه زیرې وله یو زیری دا چې ته به ځوان ځوان سي او بل داسته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانیږي بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلوۃ والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایو یو په بل باندې متمایلیدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبره به یې کوله. برخلاف د دې چې بعضې خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړونه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي لیکن پرې خفه کېږي نه، نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حال کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخرې وي، البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوکو ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي، او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدای شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته شوې ده. هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې پر روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تاسف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي، د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغه شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه د حکمت ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com